ازادي راديو پی یو ستوديو ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې دا پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې امان امیرزی پر مخ وړي. یو شمیر نوماند وزیران د باور رای واخیستلو لپاره سبا ولسی جرګې ته ورپیژندل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول شرط نه دی منلی. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سوي پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته ټاکل سوی چې سبا د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره چې تر اوسه وزیران نه لري کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي سي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ یو نوی لوبغالی جوړیږي او په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر ووژل سو. پوره خبر نو واوري. ټاکل سوی چې سبا د یو شمېر وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو په خاطر ور وپیژندل سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زین نن ازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارتونو لپاره کاندیدان نه دي ټاکل سوي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر پر دې مسله خبرې نه دي کړي. جمهوري ریاست ویلي د معارف وزارت ته مناسب کاندید د پیدا کولو پاړه غور کوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د لوبغالي د جوړولو کار نن پیل سو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نوی لوبغالی به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته ښه موقع ورکړي چې کرکټ وکړي او د کورنۍ کرکټ په واده کې به مهم رول ولوبوي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن د لشکرګاه په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
نن د هلمندیان د فارې په مجموع کې د جنوب غرب خلکو د فارې یو ښه زیری دی چې دغه د کرکټ میدان چې پنځه ساحه شل جریبه د پونیم لک امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمن افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آمده کیږي. رسمن د لوبې په کیږي ان شاء الله.
دا اول وار دی چې په هلمند کې په معیار برابر د کرکټ لوبغالی جوړیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په عینومېنه کې د کرکټ میدان جوړ شوی و. په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان شوي دي.
اشرف نور صاحب دفتر ته روان و چې ځانمرګي برید پرې وشو. لومړی خبرونه دا دي چې ځانمرګي برید کوونکی په موټر سایکل سپور و. د هغه د بدن ټوټې هم ترلاسه شوي دي. د بمونو شنډولو ځواک غړي هم د پیښې پر ځای موجود دي. اشرف نور چې اډیشنل آی جی هیډکوارټر و هغه مل دی او نور شپږ پولیس اهلکار جوبل دي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پیښو په شدت غندلی او ویلي دي چې داسې حملې د تروریزم د ریښو د وچولو لپاره د پاکستان عزم نشي کمزوري کولای. یو وګړي چې ځان یې په پاکستان کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوالې ډلې ویان معرفي کړی نن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و او په پېښور کې د حملې مسؤلیت یې اخیستی، خو د هغه ادعا نه ده ثابته سوې. د امریکا متحد ایالات او جنوبي کوریا به د ډسمبر له څلورمې تر اتمې ګډ هوایي پوځي تمرینونه وکړي. د شمالي کوریا د اټمي پروګرام او میزایلو د ازموینو له امله د کړکیچ په اوج کې د امریکا او جنوبي کوریا د تمرینونه د ویجیلنت ایس په نوم ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د عادي ګډو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پینګیانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي. په زیمبابوې کې نن ایمرسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته جمهور رئیس وټاکل سو. د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې نن زرګونه کسان د مننګاګوا د لوړې د مراسمو د لیدو لپاره راغونډ شوي وو چې د هغه هیواد د لوی څارنوال په مشرۍ ترسره سو. د زیمبابوې مخکني ولسمشر رابرت موګابي تقریبا اووه دېرش کاله پر هغه هیواد حکومت وکړ. موګابي د سې شنبې په ورځ استعفا وکړه. درې نوي کلن موګابي نن د زیمبابوې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته نه ورغلی او ویل شوي چې استراحت ته یې اړتیا درلوده. د قرغزستان نوی ولسمشر سورنبای جینبی ګوف نن د هغه هیواد په پلازمینه بشکیک کې په ځانګړو مراسمو کې د خدمت لوړه وکړم. دا په سیمه کې په سولهیز ډول له یوه ولسمشره بل ته د واک ته انتقال تجربه بلل سوې ده. سورنبای جینبی ګوف د قرغزستان د مخکنی ولسمشر المازبیګ اتمبایوف پر ځای واک ته ورسېد. هغه نن د لوړې په مراسمو کې په قرغزي او روسي ژبو ویناوې وکړې او د خپل هیواد د اتحاد د خوندي ساتلو او د اداري فساد پر ضد د کلکې مبارزې ژمنه یې وکړه. سورنبای جینبی ګوف له 2018 تر 2018 میلادي کاله د قرغزستان صدر اعظم و. هغه وویل چې د ټولنې د صفا کولو لپاره یې د اداري فساد پر ضد سخته مبارزه پیل کړې ده. او د اروپایي اتحادیه او د ختیځ مشارکت د غړو هیوادونو استازو نن په بروکسل کې غونډه پیل کړه چې هدف یې د اتحادیه او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیه د ختیځې اروپا له شپږو هیوادونو او د قفقاز د جنوبي سیمو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. په نننۍ سرمشریزه کې اساسي مسأله له ارمنستان سره د اروپایي اتحادیې د مشارکت د موافقې لاسلیک ده. البته له ارمنستان سره د مشارکت په موافقه کې آزاد تجارت نه دی شامل سوی او د هغو موافقو په پرتله چې اتحادیې له ګرجستان، مولدووا او اوکراین سره کړي کم امتیازات لري. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا فرشتي جلال زيت خواوري دل د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د انټرنټ لالاري پر ازادي راديو دات کام او ريدلای او لوستلای سي. یو شمیر نوماند وزیران د باور رای واخستلو لپاره سبا ولسی جرګې ته ور پیژندل کیږي.
وزیر د خارجي او وزیر د مارې پاتې کیږي او دغه منځتي غوښتنه شوه د ادبیان د حکومت باندې راکومه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ شرط نه دی منلی. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی وایي د هلمند په مرکز کې د کرکټ یو لوبغالی جوړیږي او د رغېدو چارې نن پرانیستل شوې.
دغه د کرکټ میدان چې پنځه ساحه شل جریبه د قوانین لکه امریکایي ډالرو په لګښت و چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسما افتتاح شو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د سوریې اپوزیسیون اعلان وکړ چې ژنیو ته به د مذاکراتو لپاره خپل متحد هیئت ولیږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام خپریږي.
پوهېږي چې نابینیان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده. د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي.
په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ټاکل سوی ده چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره اور و پیژندل سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي، خو تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي سوي. د ناجیه صافی راپور په دې اړه اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو، فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نوره د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
د شنبې ورځ اجنډا صرف د سرپرست وزیرانو لپاره لرو، نور ټول راځي. یو وزیر د خارجي او وزیر د مارې پاتې کیږي او دغه منځتي غوښتنه کوي د ادبیان په حکومت باندې راکوم. دا د ولسي جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده. دوی باید د مجلس یا دغه روابط د حکومت او مقرنې قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی او کدوې غواړي چې درست ثوابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی دا چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر پتوګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، وېس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجيب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو، او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومن وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په تړاو څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومن وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه ازادي رادیو ته ویل
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړ زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې یوه هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی، او یو شمېر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی، او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږۍ نوماند وزیران معرفي کوي.
دولت او امور پارلماني در هماهنگی با پارلمان افغانستان نامزد وزیر را معرفی خواهد کرد.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% د کمی پرختی بودیجې د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون 100 وزارتونه د سرپرستانو له خوا اداره کیږي. خو بیا یو شمېر افغان کارپوهان د نویو نوماند وزیرانو پر بې پرېتوب ټینګار کوي، او وایي چې دغه کسان باید د سهم پر بنسټ اړوند وزارتونو ته معرفي نشي. د چارو کارپو او د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فیض الله جلال وایي چې د حکومت مشران باید هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې وړتیا لري، نه دا چې نوي نوماند وزیران له خپلو ټیمونو څخه غوره کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ کوم مخکینی شرط نه دی منلی. دغه شورا وايي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم منل سوی نه دی. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مسکو کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره ځینې تماسونه لري. مسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر او خبرو په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دا افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د منځنۍ آسیا او روسیې د امنیتي مشرانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی، ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د چا هیڅ کوم مخکنی شرط نه دی منلی. د دې شورا ویان قادر شاه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر له خاصو اهدافو او پیشنهادونو سره مسکو ته تللی، او پر ګڼو مسایلو یې هلته خبرې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې غونډې ته رسما وربلل شوی، او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوی برخه واخیسته. په دې غونډه کې افغانستان څلورې مهمې طرحې هلته توضیح او تشریح کړلې. اول دا ده چې له تروریزم سره مشترکه مبارزه، د نشه یي او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مخنیوي د لارو چارو د څرنګوالي په رابطه باندې طرحه وه، او همدارنګه د سولې د مذاکراتو او همدارنګه د
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر په دغو ټولو برخو کې غونډې ته مشخص پیشنهادونه وړاندې کړي. قادر شاه وویل د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت پر دریز هم خبرې کړي.
وختونه هم دا ده چې د سولې د مذاکراتو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مشترکې مبارزې د نشه یي په وړاندې د قاچاق او د سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مبارزې، او همدارنګه مخکینۍ یادونه که د سولې د مذاکراتو د استحکام لپاره د سیمې هیوادونه مشترک او ګډه مبارزه وکړي.
د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د وسلوالو طالبانو غوښتنه د سوله ییزو مذاکرو له لارې حلېدلی سي. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت غوښتنه لري څو وسلوال طالبان له تروریستي ډلو سره خپل هر ډول ارتباط پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي دا چې وسلوال طالبان به له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او کنه په راتلونکو اونیو کې جوتیږي. خو د ښاغلي اتمر په خبره کې وسلوال طالبان له دغه امتیاز څخه ګټه وانخلي لویا اشتباه کوي. د ملي امنیت سلاکار خبرلانو ته ویلي دا افغانستان د سولې موضوع یې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره مطرح کړی ده، او د افغانستان د غوښتنې وررسولې که له وسلوال طالبانو سره کوم تماس لري له هغه په استفادې د وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. ښاغلي اتمر ټینګار کړی چې وسلوال طالبانو ته باید اجازه ورنکړل سي څو له دغسې تماسونو د جنګ د شدت لپاره کار واخلي. محمد انیف اتمر ویلی چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار یې د پیشنهادونو ملاتړ کړی چې د دې په خبره کابل د مسکو د دې دریض ملاتړ کوي. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو سم شغله ازادي رادیو اوري. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په یو پیغام کې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د امریکا د پوز د بریاو یادونه وکړه. شاغلی ټرمپ د شکرانې د ورځې یا ثانکس ګیوینګ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې ډیرا سرتیرو ته خطاب وکړ او وی ویل چې په هر ځای کې د دوی د بریاو خبرې کیږي. د موضوع په اړه احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شکرانې د ورځې یا ثانکس ګیوینګ په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکایي سرتیرو د جګړې ستاینه وکړه. ښاغلی ټرمپ د فلوریډا له پالم بیچ څخه په یو ژوندي ویډیویي کانفرنس کې هغه پوځیان چې په افغانستان او عراق کې خپل هیواد ته خدمت کوي وستایل او ویل چې دوی ډیر خاص دي. هغه په افغانستان کې ډیره سرتیري زړور خلک وبلل او ویل چې دوی په وروستیو څو میاشتو کې د جګړې بهیر بدل کړی دی. هغه ویل امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د دې لپاره جګړه نه کوي چې بریاوي ونه لري، بلکې د بریالیتوب په مقصد جنګیږي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د حکومت امریکایي سرتیرو ته د پرمختګ دروازه پرانیسته. ولسمشر ټرمپ د امریکا د هوایي ځواک د دواتیایمې فرقې وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویې ویل اوس مهال ټول په افغانستان کې د امریکا د پوځ د بریاو په اړه خبرې کوي.
Happy Thanksgiving to all of you and I have to say just directly to the folks in
د شکرانی ورځ دی تاسو ټول ته مبارک وي. باید هغو سرتیرو ته چې په افغانستان کې دي مستقیما ووایم چې ټول تاسو د ورستیو څو میاشتو د پرمختګ په اړه چې ما ورته مخه پرانیسته خبرې کوي. موږ جګړه هڅې نه کوو، بلکې د بریا لپاره یې کوو.
ښاغلی ټرمپ وویل چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې دي او زیاته یې کړه چې د دوی دا بریاوې د تیرو کلونو په پرتله روښانه دي او په همدې دلیل د خپلو سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې پراخ صلاحیتونه ورکړي دي. ټرمپ پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او ویل چې هغه پوځیان نه پریښودل چې چارې له خپلې خوښې سره سم سنبالې کړي. ټرمپ چې له خپلې میرمنې میلانیا سره په ګډه د فلوریډا په یوه پوځي قرارګاه کې د تانکس ګیوینګ د نمانځنې په غونډه کې ګډون کړی و، د متحدو ایالاتو د کورنیو ستونزو، اقتصادي پرمختګ او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې.
تاسو ازادي رادیو اوري. د جالي او هنري پخوانیو آثارو د جوړېدو په اړه اوس له اسمت سروان څخه اورو.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جالي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جالي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینه وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریو او اوس هم تاسو پام یوې بهرنۍ موضوع تر اړو. د سوریې د اپوزیسیون ډلې هغه موافقه اعلان کړه چې لمخې په جنیوا کې د سولې خبرو ته خپل متحد هیئت لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د 6 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې زیاتې سوي دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده.
د سوریې د اپوزیسیون ډلې دغه اعلان نن سهار وکړ. دا اعلان د سعودي عربستان په نوښت د هغې غونډې په دویمه ورځ وسو چې په ریاض کې جوړه سوې وه. د ریاض په غونډې کې د اپوزیسیون شاوخوا 140 استازو مخکې تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره مخامخ خبرې وکړي برخه اخیستې وه. په پام کې ده د سوریې په باب د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرې په جنیوا کې راتلونکې اونۍ وسي. د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مخکنی خبرې له ناکامۍ سره مخامخې سوې دي. له 2011 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې تر 3,13,000 ډېر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د جنیوا په خبرو کې د برخې اخیستو اعلان د سوریې د اپوزیسیون غړې میرمن بسمه قزمانی وکړه. هغې وویل د سوریې د لانجې په اړه به نورې خبرې نن جمعه وسي څو د اپوزیسیون د استازو نمونه او شمیر نهایي سي. په دغو خبرو کې به د مذاکرو عالي کمیټې لپاره 50 کسان وټاکل سي چې نن به د هیئت تشکیل نهایي کړي. د سوریې د اپوزیسیون پر ډلو سخت فشارونه دي څو له خپلو ځینو ډیرو شدیدو غوښتنو تیر سي. له اپوزیسیون ډلو دا غوښتنه وروسته له هغې سوې چې د سوریې رژیم د روسیې په ملاتړ په پوځي ډګر کې ځینې بریاوې ترلاسه کړې او ویل کېږي دې مسئلې د سوریې د رژیم دریځ قوي کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یو ویان احمد رمضان روټرز اجانس ته ویلي د سوریې اپوزیسیون دا پیغام ورکړ چې تیار دی په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره جدي او مستقیمو خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو منځګړی سټیفن دی مستورا چې د جنیوا د خبرو د نوي پړاو لپاره چمتووالی نیسي په پام کې لري نن په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې پر مسله خبرې وکړي. لویدیځ او عرب هیوادونو له څو کلونو راهیسې د اپوزیسیون د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واک څخه لرې سي. خو له کله چې روسیې د اسد د حکومت په ملاتړ د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې دا ډېره واضح سوي چې د اسد مخالفان د جنگ په ډګر کې د بریا پر لوري نه دي روان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري د هلمند په مرکز لشکرګا کې نن د کرکټ د یو لوبغالي درغونی چاري پرانستل شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دې لوبغالي جوړیدل به د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول ولوبوي. احمد تکل د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلی سره چې د دې لوبغالي د پرانستو په مراسمو کې د ګډون لپاره لشکرګا ته تللی دی په دې مرکه کې په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی فضلی د مرکې په پیل کې د لوبغالي د جوړېدو د پروژې په اړه جزئیات څرګند کړل.
نن د هلمندیان د پاره په مجموع کې د ځین مغرب د خلکو د پاره یو ښه زیری دی چې دغه د کرکټ میدان چې پنځه ساحه شل جریبې د پونیم لک امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کېږي نن رسمن افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به دوی لوبو ته آمده کېږي. رسمن به لوبې په کېږي انشاءالله.
هغه ځای چې دا میدان په کې جوړیږي دا لنجمن هم ځکه وه هغه لنجه هواره شوې؟
بالکل، په دې کې څه ستونزې وي؟ هغه ستونزې پای ته رسېدلې دي. هلمند د لشکرګاه شاه په نږدې د صافیانو په سیمه کې زه اوس هم د دغه میدان د ساحې سره تاثیر راکېږم. زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم راغلي دي لکه ګلبدین نایب او داسې افغانستانګۍ باز نور لوبغاړي. نو انشاءالله ولعزیز دا هغه میدان دی چې د لوبو د لا پرمختګ دپاره به زمینه مساعده کړي د خلکو لپاره او بیا خصوصا د کرکټ د مینه وال لپاره. اوس هغه کومې لانجې یا مشکلات چې وه هغه پای ته رسېدلي.
دا به فکر کوي چې د کورنی کرکټ په پراختیا کې څومره ونډه ولري د دې سټیډیم جوړیدل؟
پاکستان خو واقعا هم د کورنی کرکټ د خلکو زلو د فاره یا د کرکټ د پرمختګ د فاره دغه سي میدانونو ته ضرورت دی چې موږ هغه پټ استعدادونه را پیدا کړو. واقعا هم دا د کورنی کرکټ د فاره یو رغند رول لوبوي او زه خوشاله په دې يم چې په داسې سیمه کې چې دلته د کرکټ استعداد زخت زیات دی اما دغه چې یو میدان ته ضرورت وو په دې سره به انشاءالله ولادي د کورنی کرکټ د فاره نور هم پر صف ترابس.
د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او همدارس د 19 کلنو د ټیم اکثر لوبغاړي د ختیځو ولایتونو نه دي، یا له خوست او پکتیا او یا هم د ننګرهار له خوانه له مشرقي زون نه دي. جنوبي ولایتونو یعنی د هلمند او د کندهار او د فراه د لوبغاړو ونډه د هیواد په کرکټ کې تر اوسه پورې ډیره کمزورې وه. علت څه دی؟
واکن هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په هلمند او کندهار هم داسې په زابل کې استعدادونه زیات وو، هم سهولتونه کم وو. نو د دغه میدان په جوړېدو سره به انشاءالله ولادي زموږ هغه 19 کلن ځوانان الف لوبډل دپاره بالاخره ملي لوبډل دپاره چې څومره سهولتونه زیاتېږي د دوی استعدادونه به معلومېږي. دوی به د خپل استعداد پر وړاندې ځان ته لار خلاصوي چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډل ته لار پیدا کړي. همداسې ملي لوبډل ته تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې هم یو د کرکټ ډېر ښکلی میدان په عینو مینه کې جوړ شوی دی، او دا د خسره په ګاونډي ولایت هلمند کې هم نن افتتاح وشو. نو انشاءالله ولادي د دغه میدان په جوړېدو سره به هغه استعدادونه چې د دې نه مخکې به دوی یا کابل ته راکړي یا به ننګرهار ته راکړي د لوبو تمرینات لپاره، نو اوس به په خپلو ولایتو کې د دوی لپاره دغه زمینه مساعده شي، او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې به موږ کوشش کوو چې خپل کورنۍ کرکټ اکثره سیالۍ چې مربوط په دغه زون کېږي هغه به په هلمند او کندهار کې ترسره کړو.
او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څه پلان شته د سټډیومونو د جوړولو؟
بالکل، د خصوصا په دې 15 زونونو کې یو ګراوند وي او یو سټډیوم وي. نو کوشش به دا وي چې په دې 15 زونونو کې موږ یو سټډیوم ولرو چې مکمل هلته سپورت کمپلیکس وي. یعنی هغه څنګه چې د کرکټ د بینني شورا اړتیا ده چې په هر څه باندې سنبال یو سټډیوم د کرکټ ولرو، او همداسې هغه ولایاتو کې چې کرکټ زیات دی که چېرته یو میدان بسنه نه کوي، نو موږ به کوشش ورسره کوو چې یو میدان پر ځای دوه میدان ورته جوړ کړو، او ورسره یو هغه معیاري اکاډمیان هم جوړ کړو انشاءالله.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ دی ولوبغالي د جوړېدو په عالم په اړه مو د کرکټ بورډ د سلاکار عزیز الله فضلی څرګندونه واورېده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم د آزادی رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی اورو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه آغا جان د زابل ولایت د شارصفار ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شارصفا په ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی، یعنې نه پلونه جوړ کړي دي، نه کاریزونه جوړ کړي دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دي. پلوړ په کلو کې موږ د کلو د کاریزو هیڅ کار نه دی کړی. موږ کاریزونه ډېر ډک دي، وچ دي، اوبه نه لري، موږ څه نه کار نه دی کړی.
خبر کوم او زدا غوښتنه کوم افغانستان د وسیم مشران چې دا غدا افغانستان موضوع چې د درې څلور کاله بعد امریکایي وزیر افغانستان حکومت تغییر پیدا کړي، د پاکستان زموږ سره خطرې د څلور کاله بیا هم د افغانستان ته د خشته چې په ادرسې د افغانستان هر څه چور کړي، بیا هم په چور خطرې او وخته وي د سرحدات په سوار ول سرحدات قوي دي. د افغانستان په توپ تیارا په کار ده، د پاکستان ښکارا او په همیشه د سوینې چې سر کسه افغانان له ورته وځي چې مخنیوي وکړي. افغانان ځکه غواړي، افغانان اوبه غواړي، افغانستان خلک برق غواړي، هیڅ نه درد په دره دي. یو هم پاکستان هم یو شروع کړي دي په هر طریقه باندې وځي، او زموږ د افغانستان مشران هیڅ پلان نه جوړي. د پاکستان وزیران ته ګوره هر وخت رواني، کله ایران ته یو پلان افغانستان ته جوړي، کله روس ته رواني.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د فرشتي جلالزی څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره چې تر اوسه وزیران نسته یو شمېر کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي سي څو د باور رای واخلي. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارت لپاره کاندیدان په دغو کسانو کې نه دي شامل. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو کار نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نوي لوبغالي د جوړېدو سره به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته ښه موقع برابر شي چې کرکټ وکړي او د کورنۍ کرکټ په وده کې مهم رول لوبولای شي. په پېښور کې نن په ودرنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. په دغه چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان سوي دي. د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا به د دسمبر له څلرمې تر اتمې ګډ هوایی پوځي تمرینونه وکړي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او میزایلو د ازموینو له امله په سیمه کې د کړکېچ په اوج کې د امریکا او جنوبی کوریا د تمرینونه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پیونګیانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي. او په زیمبابوې کې نن ایمرسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته جمهور رئیس ټاکل سوی دی. د هغه د لوړي د مراسمو د کتلو لپاره نن زرهاو کسان د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې راغونډ شوي وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو بل موضوع ته ستاسو پام را اړو. څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون د وترنری د پوهنځي محصلې زهرا خاوري ځان ووژه. دا څرګنده نه ده چې د زهرا د ځان وژنې اصلي لامل څه و، خو د راپورونو له مخې دا ځکه چې استاد یې څو ځلې مونوګراف یا پایلیک ور رد کړی و. خو تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په پوهنتونو کې د ستونزو په اړه بحثونه روان دي. محصلین دا ستونزې تر مونوګرافونو پورې محدودې نه بولي. په دې اړه یو راپور خپریږي او تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي خپریږي. په ګډه یې اورو. وروسته له هغه چې د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي یوې محصلې زهرا خاوري ځان ووژه، په افغانستان کې د محصلینو د ستونزې په اړه بحثونه راپورته سول. د زهرا قضیه چې تر اوسه لا حل سوې نه ده، خو د افغانستان په پوهنتونو کې د محصلینو پراخو ستونزو ته پام اړوي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی هم له هغو محصلینو څخه یو دی چې لومړی د استاد لخوا ورسره د مونوګراف موضوع ومنل سوه خو وروسته تایید نه سوه.
په پایلې کې چې یو مونوګراف ولیکم، نو ما په موضوع باندې کار کاوه چې مختلفې د دې موضوع باندې کار وکړم چې هغه نوی و سی. خو ما سره لارښوونه ستاسو نتیجې ته ورسېد، را سره یو مونږ نه اما کله چې زه کمیټې ته لاړم، کمیټې ما سره ونه منله. یو وی لامل دا یاده و چې دا موضوع تا زموږ په ځکه په سی یو مسله زموږ په مطلب کې یاړ ولنه کار را چې تاسو باندې موضوع باندې کار وکړي. بل اخر بیا ما او شخصا نور ملګرم څو موضوعګانې وړاندې کړې خو نه منل شولې.
د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی وایي تر دوه کلونو مخکې پوری مونوګرافونو کریډیټ نه درلود، یعنی نمرې نه درلودې چې هغه پر قدر اغیز ولري. خو په نوې کریکولم کې په ځینو پوهنځیو کې مونوګرافونه د کریکولم جز دي او کریډیټ لري. که څه هم دا په ځینو مواردو کې د محصلینو مخې ته د خنډونو خبره نه ردوي، خو وایي چې استادان هم تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي.
تاسو باور کوئ موږ محصلین لرو چې نن ورځې پورې خپل صحیح املا نه لري. موږ تر ازي د خطر ځای سره کوم واسطي سره کوم فشارونه چې موږ پیدا کامیاب وایي دا ما تمبل محصل باید موږ کامیاب خنن محصل د مجره کې.
میرمن صالحی وایي چې هر محصل باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې هیڅ څوک ونه کړای سي له ظرفیتونو یې سترګې پټې کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپور امیرزی چې اوس په همدې پوهنتون کې ماستری کوي وایي که څه هم په خپل له داسې ستونزو سره نه ده مخامخ سوې، خو په نورو پوهنځیو کې لیدلې چې نجونې تر هلکانو زیاتې له خنډونو او ستونزو سره مخامخ کېږي. دا وایي ځینې استادان سیمه ییز توپیري چلند کوي.
دولتي پوهنتونونه کې کله چې د نجونې ورځي یا کوم مشکل لري اول د دینه دا پوښتنه کې تاسو څوک نوم د چیرې د کوم ځای څه کارایې استا کورنۍ څه کارا دی کبی وخت وطنداري خو در سره مرسته کوي کې وطنداري نه وینو د مغوال ورځې در سره تا په نه خکې تر اخره ورځې پوري.
میرمن امیرزی وای کنجونی د خپل درسونو له خاطر له استاد سره د هغه په دفتر کې وویني د نورو محصلینو او ځینو استادانو لخوا له دغه استاد سره په اړیکو تورن کیږي، نو نجونی مجبوره وي چې په ډله ییزه توګه له استادانو سره وویني. میرمن امیرزی وایي په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې د پوهنتون استادان ځینې نجونې خپلو زامنو او یا ځان ته ودول غواړي، او له همدې کبله د دې په خبره اکثرو استادانو دوه ودونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی مني چې په پوهنتونو کې د هلکانو په پرتله د نجونو د بریا په لاره کې خنډونه زیات دي، خو دی وایي چې ځینې استادان هلکانو ته هم سمې نمرې ځکه نه ورکوي چې د قدر له درجې یې وغورځوي. دی وایي نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي.
مونږ زیاتې نجونې لرو، دوی دا اوس په ښه پوزیشن کې دي، د سنف او نمرګانې دي، خو ځینې استادان له خوا نه پرېښودل کېږي چې دوی مخته لاړې شي، یا دوی ډار وي چې یا به دلته بېرته استادانې شي.
ښاغلی رحیمزی وایي کله چې د محصل نمرې کمې سي، لس ورځې وخت لري چې د تجدید نظر لپاره کمیټې ته ورسي، خو د ده په خبره کمیټه شفافه نه وي او بېرته له همدغو استادانو څخه جوړوي چې له محصل سره مرسته نه کوي. د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبدم صالح هم موافقه ده چې نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. خدا وایي
ډېرې نجونې چې دلته دي راځي، که مثلا دوی ته یوازې نه سره راتلی دي، دوی درست په شکل سره راځي. موږ معمولا ګورم که محصلین چې راځي که پوښتنه کوي سنف کې موږ ورته وخت ورکوو، که پوښتنه کې وخت ورنه کړو کولی شي د سنف نه بهر دا سوال مطرح کړي، که راځي ډیپارټمنټونو ته د پروژې په اړه د هغو پروژو په اړه موږ ورته وخت ورکوو.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپوره امیرزی ادعا کوي چې ځینې استادانو کړي جوړی کړي دي، او د چا زور ورباندې ځکه نه رسیږي چې له وزیر او رئیس سره لاره لري، خو دا ښځینه محصلینو ته داسې مشوره لري.
که زه دغه نجلۍ په ځای اوسېده، زه دوه کاله درې کاله خپل شاته اچوم، خو خپل عزت هغه ته هېڅکله دا نه پرېږدم چې ورسره مواړده شي. دا موضوع د کورنۍ سره په جریان کې، هغه کسان چې د کورنۍ سره باید په جریان کې پرېږدي. داسې یو مشکل سره سره مخ کېږي، باید دغه اداره چون هغه اداره کې یا ډپارټمنټ کې دوی باید ونه ویرېږي. په جرات باندې دوی وایي چې فلان استاد داسې زما څخه غوښتنه وکړه، ولې ډپارټمنټ دی، ډپارټمنټ ته نه شي هلته رئیس دی، ما ویل د هغې سره ښه شي چې هغه نه شي، د پوهنتون په سطحه دی باید مطرح کړي. که یو کس داسې رسوا شي، بل کس زړه نه شي کوی، یو فلانه رسوا شو، زه هم کېدای شي رسوا شم.
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې دوه اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي، او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. دا اونۍ بیا ستاسو ګڼ پیغامونه راغلي چې ستاسو د سیمو د ستونزو ښکارندوی کوي. همدا پیغامونه به واورو، او دغه راز یادونه کوم چې د پکتیا ولایت روغتیا ستونزې به هم د همدې ولایت له یو چارواکي سره وسپړو. دا به وروسته واورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو چې نابینا دی او د کرکټ لوبې په اړه معلومات غواړي. له دې به واورو.
السلام علیکم، زویر احمد مبنا مدر صرف لیکه د کندهار ولایت سره تاسو سره تماس کیم. نن سهار سیشن د ورځ در په ووبه جو پر اپورت سو د کرکټ سره د نایانو د پاره دا کمات په کندهار ولایت کې زیره وشه سی ابل زای زنه بنام دا وسه ما زرغت کوم کې چې دا کرکټ ته ځان داخل کوم. مننه پر د عالم بربان
مننه وروره ستاسو له پیغام څخه. تاسو د ازادي راډیو د هغې مرکې خبره کړې چې د نابینایانو د کرکټ لوبې په اړه یې کړې ده. ستاسو دا غوښتنه مو د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشردوست سره شریکه کړه. ښاغلی بشردوست، ازادي راډیو ته ژمنه وکړه چې دا تورنمنټ په نږدې ورځو کې په کندهار ولایت کې هم ترسره کیږي، او نابینایانو ته به د کرکټ لوبې فرصت ورکول کیږي. پر ځای بولم چې دلته د ښاغلي بشر دوست سره د ازادي راډیو د همکار احمد تکل هغه مرکه هم دروورم چې په لویدیځ ولایتونو کې د کرکټ د تورنمنت په اړه کړه ده. هغه د مرکه په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې تورنمنت جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینان د پاره کار او فعالیت پیل کړی و چې زه څنګه کولی شم چې نابینان ته د لیکو لوست اسانتیا ورکړم. د لیکو لوست اسانتیا تر څنګ ځان سره دا فکر وکړو چې دغه زموږ نابینان ورونه چې کومې د ځای په ځای باندې ناشتي ادي د فارابت یو تفریحي پروګرام هم موږ ولر خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې داغه نمک کې دزې انډیا ته تللی او ما د مدینانو کرکټ هلته د زینه تماشا کړی و او څه اندازې په سبيت لرلینګ مې دې نه اغستې و. نو بیا ما غوښته ما د خپل لوسه د خپل نظر شریک کړل او هغه دې ما سره ومنله چې خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې زه توانید نه چې هغه دې ما ته څه پیسې راکړې چې ما دې را باندې وکړو ما د ټورنمنت په نګرار کې په لاره واچول چې دې کې دوه درې ټیمونه موجود چې د مزار شریف نه ملکان راغوښتي و هغه ما کار کړی و په کونړ کې ما کار کړی و په نګراج د درې وال ټیمونه سره مخامخ کړل خپل میچ کې خپل لوبه تر سره کړل.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلی او بیټ هم نشي لیدلی څنګه دغه معلومه وایي؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړي یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو ګورونو په شان تین دی دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي کله چې بیټسمن ته توپ بالر اچي هغه دغه کې چې تر ریډي هغه ته وایي چې زه ریډي ما او بیټ هم چې دی د ځمکې په سر باندې خوت شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمن ته هلته بیټسمن ولاړ دی د دې شرنګار یو دی څنګه چې شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وایي په کوم د خدای سره او شپږیزه څلوریزه راته وایي.
له عملی نظره څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومې خوا را روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي؟
دا خو ما تاسو ته وویل چې دغه نابینیان دپاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای په ځای شوي دی. تاسو پوهیږئ چې نابینیان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي.
تر اوسه پورې په دغو لوبو کې چې وشوي تاسو په خپله هم لوبه کوئ څلوریزه شپږیزه او همدا منډې څنګه کیږي دا راته تشریح کړئ؟
زمنګ دواړه بیټسمنان چې دغه کې ولاړی د توپ دګر ته وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ لاس باندې منډه وهي دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډیره ټکر ونی کی کله چې منګه دغه زیته نابینا نه وي ور مخامخ کو دغه مویت چا پیریال چې کدو د دې نقشې وته منګه ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کو د خپل حرکت کې وخپل ذهن او سوچ چې کنو دی په ماغه موقت باندې کنده میدان چا پیریال چې نابینا د طبیعت د خپل نه مویت سیدا او تم تشریح کو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده ختمیږي په دلته به ټول ویګر ته بل وېکټه ولاړ ده یعنی په لندو کې د کډ سوي موږ د چاپیریال د میدان چې کوم یو دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نابینان دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر روخانه کیږي او نابینا ډیر په جرأت سره د کول شي چې منډو کې او منډه استعداد هم لري.
او څومره پیښیږي چې دوا نابینان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي؟
یاره ما خو چې 2012 کال نه د لوبو کومه د خپل شاګردان د کوم کیندي د زغه په دې خاطر ما مو ته موقعیتونه معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان د منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نه مخامخ کیږي بل سره ټکر امکانات د فیس کلم نه کیږي.
دا هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوره کړی دي؟
زه خو د سیبه چې د خطیز ولدیونو کې د نابینان لپاره د خوایي او مکو هاوی زموږ پروګرام د افغانستان لپاره د سیودن کمیټه په مالي ملاتړ باندې زموږ ته وړم او شاګردان لرم سب سنټري لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر د ټول شاګردان لپاره ټولګي او ما شاګردان لپاره بیت او تو په د افغانستان لپاره د سیودن کمیټه په همکارۍ ورکړې دي او هغه د سرځ عمل ته مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کوم د دې نزد پیتونه پیژنم چې مثال زموږ کولر د سونو شاګردان تکړه دي لغوان کې د سونو شاګردان تکړه دي خپل نګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي بیماری نه یو شاګرد راوځم او دغه تیرا ولا ملوګه ته چې میدان کې په منډو باندې راول څو راځي نه په منډه ریلی شي هغه ته پوری د ټلیفون چې کرکټ د پاره نامه ده کیږي.
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لموره نابینا پیدا شوې دي که ورسته د جګړو یا نورو حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوې دي؟
پویږي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روزانه مولدین زیاتی ګورودي کې اکثره چې دی ورلم نه کرابین مولدین دي او ډیر کم د بوت پښمیر باندې ما سره مدرزات نه دي نو ټول دې سيدي خو الله جل جلاله دې دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدقه ټول دې سيان دي ورور.
دوستانو د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشردوست خبرې مو واوریدلې. نور پیغامونه او هم د پکتیا ولایت د روغتیا د مشر څرګندونې هم لرو. د خبرونه تر پایه سره واوري.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
هلو، السلام علیکم. د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ شارینه بازار څخه تر ستر ګرمي مقبلو کلي پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کندو کپر شوی ده. دې سړک باندې هېچا هم کار نه دی کړی، نه دولت او نه کومو شخصي مؤسسو. باید دا سرسري خاص پاملرنه وشي تر څو د ګرمي مقبلو ستونزې هوارې شي.
بله، د پکتیا ولایت د امرخېلو ولسوالۍ نه زه وکم الانګ. د پکتیا ولایت او چارواکو ته او مشرانو ته یو پیغام لرم، خدای دې وکړي چې دوی ته ورسیږي. هغه پیغام په دې ډول دی چې د امرخېلو ولسوالۍ ته کومه مرسته روشي هغه مشرانو ته ورکړی شي، چې دا تاسې تسخین کوئ په کلو بانډو کې غریبانو ته ورکوئ، هغه یې مړه په خپلو کورو کې کېږدي، غریبان په ځای پاتې شي. او په دویمه وار کې چې کومه دوا د پکتیا ولایت نه کومه دوا چې کلینیکو ته راشي هغه کلینیکو کې مړو کسانو ته ورکولی کېږي، یعنې غریبانو ته کومه توجه نه ورکولی کېږي.
السلام علیکم، ویحات تڼایم له پکتیا څمکنیو څخه. زه د پکتیا ولایت څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه څمکنیو ولسوالۍ ته راوړي. هغه خلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې بس د څه څخه هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم، ګومل د ولسوالۍ خبره کوم. ګومل ولسوالۍ لارې بندې جنگ شروع ده. د ازادي راډیو نه دا غواړم ولې دا نشروي دا د اوریدونکو ته مې شرکت کې اجازه لارې بندې دي موږ لارو سره په تشلیف.
السلام علیکم، وسات انوال له پکتیا څمکنیو څخه. د څمکنیو او د پکتیا کرمند لوی هر چې سرکې مخ کې کند کتو ور باندې کار روان دی، خو هغه کار غیر روان دی. زه د دواړو مقاماتو څخه هیله کوم چې د غیر معیاري کار مخه ونیسي او دې ته یو څوک پلاوی وټکي چې د دې څخه څېړنه وکړي چې په کار روان دی. څومره یو کار شروع کړی چې له هغه وتلې خبره ده، نو یارم چې دواړو مقامات زما غټ وړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د پکتیا والو دوستانو ستونزې مو اوریدې. کوم ازادي رادیو تعقیب کړی وینو تیرونی د همدې ستونزو په اړه د پکتیا د والی لویان سره خبرې سوي دي، خو د هغه دوستانو پیغامونه هم ډیر رسیدلې چې په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې ستونزې لري او د پکتیا له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې ډیره پاملرنه وکړي. د پکتیا د زورمات ګردي څمکني او د غرز له میرزکی ولسوالۍ څخه ګرن لیکل پیغامونه د 1943 شمیرې لاري رسیدلې چې د خبرونی وخت کمال لکبل په عمومي ډول وایم چې دوی د روغتیا مسولینو غواړي چې په سیمو کې روغتیي سکتور ته وده ورکړي. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ولایت خان احمد زئی چې اوس پر دغه دند ګمارل شوی دی پر خپل پروګرامونو د ازادي رادیو له خبريال د ټپان سره ژغیدلې په ګټه پیوورو.
زه خو اوس د عام روغتیا ریاست لپاره راغلم، مخکې له دې نه مې د پکتیا په ولایت کې د بي پي چستي پروژې لپاره کار کاوه چې د اطراف ټول کلینیکونه زموږ سره وو. او اوس موږ د ریاست لپاره راغلو، ان شاء الله کارم شروع کړی ده. په ټولو برخو کې د موږ او د ولایتي روغتون او زوی ته ارتقا وکړله، نو په دې باندې کار شروع کړی ده. د هغه پروسه مخکې وړو چې په آینده ار پی یا په ریکوست پر پرپوزل کې چې دا د انجوګانو په پروګرام کې موږ ته خدمات یا زوی په سطحه باندې شروع شي، ځکه زموږ رئیس جمهور امر ورکړی دی چې د پکتیا د زون مرکز د دې د ولایتي شپخانه باید او زوی ته ارتقا وکړي.
صحیح وضعیت کې د سویلې کېږي ستونزې موجودې دي. تاسو سراغ لې څومره ستونزې درک کړي، ځکه دغه ریاست د څلور کلونو پنځو کلونو شاوخوا په موده کې سرپرستانو اداره کوو رئیس نه درلود.
نو هر جایی که چه کار وی ستونزه بوی ده خو به هر جایی که ده موضوع شته ده خو خبره ده کله چې دلته موږ راغلو اول اولویتونم دا و چې موږ زیات پوکس په ولایتي شپغانه باندې وو یو دا و چې دې نوی تعمیر ته انتقال وک نو هغه امکانات چې موږ په زړه شپخانه کې لره لغه دلته په دې باندې نشو کولای اول کوشش هم دا و چې هغه پیسې چې دې لپاره مختص وي هغه پیسې دغه امرم واخیست دغه منظوري واخیست لغه پیسې راوېستلې پیغام دې لپاره کوم اضافي پرسونل چې د شپخانه لپاره وو 500 نفر موږ اضافي پرسونل دې لپاره مقرر کړل او ورسره نور طبي او غیر طبي سامانالات چې د شپخانه لپاره په کار دی هغه پروسه تر جریان لاندې ده په زیات اندازه اخیستل شوی دي کم پاتې دي نو دا به راپور کیږي نو زموږ پوکس اول دا و چې زموږ په ولایتي شپخانه باندې مخکې دا شپخانه 15 بستر وه اوس تقریبا 100 بستر ته چې دی ارتقا وکړل هغه سامانالات او پرسونل دا ورته اضافه شو نو زموږ زیات پوکس اول په ولایتي شپخانه وجدي ته کار وکړو او آینده کې هم د دې لپاره بیا چې د زون په سطح باندې کار کوو
په ولسوالیو کې وضعیت څنګه د مور او ماشوم د مړینې کچه نور وضعیت
د عامې روغتیا وزارت ځان ته پالیسیانې لري یو پالیسي د بی پی ایچ ایس په روغتیایي خدمات په ولسوالیو کې دی یو ای پی ایچ ایس چې هغه په شپخانو کې د مرکز کې دی نو موږ د هغه بی پی ایچ ایس پالیسي مطابق کوشش کوو هغه امپلیمنټر انجوګانې چې دلته دي هغوی سره موږ مغه ترې غواړو چې د پی پی ایچ ایس پالیسي مطابق خدمات په ساحو کې وړاندې کړي او په مرکز کې په همدې باندې
تاسو اوس راځي یاستئ په دې خدماتو باندې چې دغه د قراردادي انجوګانې ترسره کړي
هو په دې ځکه موږ راځو چې موږ ګورو مخکې زه د دې نه د بی پی ایچ ایس پروژې مسؤول وم هغه څه چې زموږ سره قرارداد او د قرارداد مطابق موږ مخکې تلو پرسونل سامان آلات او خدمات ټول د بی پی ایچ ایس پالیسي مطابق وړاندې کول هغه دغه کې خو موږ مستغیر ځکه دا یو پالیسي د عامې روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي دلته په پکتیا کې به موږ تطبیقیږي
د پکتیا د نفوس زیات ده خدمات کم ورته وړاندې کیږي ستونزې سره نه مخ
نو دا خبره خدا د غسی سونه پوس چې د پټول ولایتونو د پټول افغانستان کې وستون زداغه په کم اندازه باندې د رښتیام د پکتیا خلک په زیات اندازه دي چې چرته موږ هموم کې وګورو خدای ووم د ستون زده موږ بیا هم په دې باندې کوشش کوو مختلف مرجوونه چې لاس تراوړو علاوه د نورې ورټیکل پروژې چې وي د بی پی ایچ ایس وی پی ایچ ایس پروژې خو وي دغه هم یو څه امکانات لاس تراوړو د عامې روغتیا وزارت نه موږ کوشش کوو چې د خلکو لپاره با کیفیت خدمات وړاندې کړو
یوه متخصصه ده او دوی ام ډی ډاکټران دي کدی دی پاړوندم وضاحت را کوي چې په ټوله پکتیا کې یا ده بسنه کوي
نو دوه متخصصین دي نو دا ساده دا خو بسنه نه کوي دا اختیام ته دا یو ستون زده هم د ستون زده د ام ډی د پیمل ام ډی ډاکټرانو خو بیا هم منګه په دې توانې دلی یو هغه قابلیتان چې په اطرافو کې مخکې منګه نشو پیدا کولای اوس موږ داس کلینیک نه لرو چې په یوه کې یو خزینه پرسونل نه لرو یو خزینه پرسونل شته نو دا په نیمور ماشوم په مړینه باندې ډیر تاثیر لري چې دی غوي سره ډیر کومک کوي په اطرافو کې خصوصا د ستون زده ډیر زیاته چې اوس دا تر ډیره حد پورې راکم شوې دا د دې کچم تر غخپل غنه راټیټه شوې د مثلا د مین دومړي نه په یو لګو کې شپاړس و سوه و بیا دیار لس و داسې چې راټیټه اوس 320 تکنه نو په همدې قسم باندې په یو لګو کې دا راټیټه شوې دا ډیره زیاته ټیټه ده همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم ډیره له پخوانه راکته شوې
د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمد سیو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدلي دلته به یې په ګډه واورو
سلام علیکم جوړ به خیر ورو 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 دا ور ما شو له سړی دی نه سي دا ور له سړی دی پری دی دا مو ټول در بدوي کی دا م شهران دی تر راشي بالام یو بل پر اخر ورتي په زور په شي دی نه غالي دا وو کوم دو دی دا نه پرم ونی کی بازی وو چې مې ونی ته بازی د لی وو یې سره را کی وو چې نه فار وو دی بندیا سړی دی یو مې ونی کی بندي دی وو چې دا دی چې ولې نه را وی دی دا وینا ورته وای دا ګرمک دولت والا څنګه ور ما ست وصله
الو السلام علیکم زه خلیفہ الله فریدی د تل د ترکمن د مهاجرت ځل په پاکستان کې تیروم ما ډیر خوشاله شو چې تذکرہ دی افغان ولیکل شو اسلام د مشرانو ګرځي باندې په دغه حدیث مسلویار را ډیر مننه زنده به مسلویار تاسو افغانستان د انتفاخ ولا دا ډیر مننه موږ ډیر خوشاله شو وخت را مننه تاسو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جمعه خان حمدره زم د زابل ولایت د قلات خار څخه تاسره فارګې کوم ولسمستر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې د مملکو غصب لکه هرات جلال آباد مزار شریف او کندهار کې ډېر شوی دی خو زه وایم چې په زابل ولایت په قلات ښار کې هم د مملکو غصب تر ډیرې دوی کله می دادا چې څنګه چې دوی ویلې دي چې سران علي یا ستر مکه مبه فریکړي خلاصوي زه غواړم چې په زابل ولایت په شمول په ټول افغانستان کې د مدکو د غصب مخنیوي وشي او هغه مدکې چې غصب شوي دي هغه باید د زورواکو له منګولو څخه خلاص شي او دولت ته وسپارل شي. په دې کې باید هیڅوک لاس وینه ونه کړي او نه دغسې شخص ته وګوري چې دا زورواکی وي یا نور څه. زنده‌باد آزادي راډیو.
السلام علیکم. لیکن تر اغلی زاہد اللہ و مرزی مغم در کنر ولایت چخا تو جانا پا کنر ولایت که در اصل داده که در معلیمان و ماش چیده دیر دیو در ملازمین و ماش کم ورکایی مالی در حکومتی چارواکو تو خدا وقتا نکوزه که چه اغش پا ورز مصروفه باقی اولا پینزگر افغانه ورکایی و دیر ماش کم دیر این در کنر دوالی چخا می در وقتا نکوزه که در ملازمین و ماش پا دیر ایدو کن و سره مرسته وکړي ځکه غریبانان د شپې ورځې پراته وي بله سوزنځی نشته دی نو څوکي غواره. وسلام.
وعلیکم سلام دوستانو. ستاسو پیغامونه مو واورېدل په دې هیله چې چارواکو هم اورېدلی وي. نور پیغامونه مو هم ستا خو د دې خپرونې وخت نور پای ته ورسېدی نو هغه به په نورو خپرونو کې درته خبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نظر میں پہلا تو دا دنیا شی پانجام دخپل میں جڑا راشی زد وخد تو روش پو تو رو تیرو تا خپل اوخ کے بھلو مکرنا کو ملو بز اغو زلف مارانو سرا کو ملو بز اغو زلف مارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کو ملو بی کو ملو بز اغو زلف مارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑو کوے علاج د دنیا د طبیبانو سرا کوے علاج د دنیا د طبیبانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کو مالو گے کو مالو دز اغو زلف مارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں
خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور دچے ازغیوی د گلانو سرا دغ دستور دچے ازغیوی د گلانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کب مانو بی کب مانو بی زغو زلف مارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا زیب زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا